رادیو آشنا
رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
قدر بونه اوریدونکو، السلام علیکم. دا وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی، چې دلته په واشنگتن کې د ماخستن 8:30 بجې کیږي. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب لرو، خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته.
جمهور رئیس ټرمپ د اف بی آی معزول شوی رئیس د هغه د ثبت شوو خبرو د افشا کولو په ضد په غوږ وواهه. د برتانیې او متحده ایالاتو په شمول په ځینو هیوادونو کې کمپیوټري حملې شوې دي، او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سبا د یکشنبه په ورځ د یو غټ هیئت په مشرۍ بیجنګ ته رسیږي. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د اف بی آی پخوانی رئیس جیمز کومی ته چې وړمه ورځې د خپلې دندې نه ګوښه کړ، خبرداری ورکړی چې په سپینه ماڼۍ کې په ګډه سره د شپې د ډوډۍ د خوړلو په وخت د هغه ثبت شوی خبرې که ریکارډي موجودي د محتوا له افشا کولو نه دې ډډه وکړي. سپینې ماڼۍ دې پوښتنې ته ځواب ورنکړ چې آیا د جمهور رئیس په امر په سپینه ماڼۍ کې اوس هم د ډوډۍ خوړلو په محل او یا په دفتر کې د میلمنو سره د خبرو په وخت د هغوی خبرې ثبتېږي او که نه. ټرمپ په خپل ټویټر کې په دې اړه څه لیکلي دي، داسې ورنښکاري چې د اف بی آی له رئیس سره شخصي خبرې ریکارډ شوي او شاید چې ټیپونه یې موجودي. کله چې د مطبوعاتي کانفرنس په دوران کې د سپینې ماڼۍ لویان شان سپایسر نه د جمعې په ورځ تپوس وشو، نو هغه صرف دومره وویل نه غواړي چې په دې اړه نور څه اضافه کړي، ځکه چې د جمهور رئیس د ټویټر پیغام روښانه دی. تاریخ پوهان وایي فکر کوي چې په 1973 میلادي کال کې د هغه وخت د جمهور رئیس ریچارډ نکسن په دوره کې د واټر ګیټ له فضیحې او رسوایۍ نه وروسته اوس د جمهور رئیسانو له مخکنۍ اجازې نه په پټه توګه څوک په سپینه ماڼۍ کې شخصي خبرې نه ثبتوي. د سپایسر نه وپوښتل شو کله چې جمهور رئیس ټرمپ سږ کال د جنوري په 20مه د اف بی آی له رئیس سره ملاقات کوو، د هغه نه خو د وفادار پاتې کېدو خواست نه وکړی، وویل چې نه. ټرمپ په خپلو ټویټرونو کې څو ځلې دا خبره کړې چې د اف بی آی رئیس ورته درې ځلې ډاډ ورکړی چې دی د روسیې او ټرمپ د انتخاباتي مبارزې د دفتر ترمنځ د پټو اړیکو په اړه په تحقیقاتو کې مطلوب نه دی. دو امریکایي حقوق پوهانو براډلی ماس او د هاروارد د پوهنتون استاد لارنس ټرایب امریکا غږ ته وویل چې د یو برحال جمهور رئیس لپاره دا ډول خبرې نامناسبې دي، او شاید چې جیمز کومی د اف بی آی په روانو تحقیقاتو کې د انصاف او عدالت د مخنیوي او په حقایقو باندې د پردې اچولو په خاطر بدطرفه شوی، او دا د اساسي قانون لومړۍ مادې سره مغایر عمل دی، ځکه چې پخوانی جمهور رئیس ریچارډ نکسن هم د همدې مادې په اساس باندې مؤاخذه شوی و. داسې معلومیږي چې له کمپیوټرونو د معلوماتو د غلا کولو او اخلالولو په خاطر په نړیواله کچه په پراخه پیمانه سایبر اټیکس یا کمپیوټري حملې شوې دي، او دغه حملې مخ په زیاتېدو دي. کومې حملې چې د جمعې په ورځ د برتانیې په روغتونونو او د هسپانیې په تجارتي مرکزونو باندې شوي، داسې ورنه ښکاري چې لمنه یې اوس نورو موسساتو او نورو هیوادونو ته د خپرېدو په حال کې. د برتانیې په ګڼ شمېر روغتونونو کمپیوټري بریدونه شوي او سیستمونه یې له کاره غورځېدلي. په عین شان حملې په امریکا، چین، روسیا، پرتګال، ایټالیا او ځینو نورو هیوادونو کې هم شوي. په روسیه کې د ویروس ضد سافټویرونو د جوړولو او د نړیوالو پلټنو د لابراتوارونو مسؤول کاستن ریباو امریکا غږ ته وویل چې جمعې په ورځ د نړۍ په 44 هیوادونو کې 45,000 کمپیوټري حملې ثبت کړې دي. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ ژورنالیستانو ته خبرداری ورکړ چې د هغوی په مخ به د سپینې ماڼۍ د مطبوعاتي کنفرانسونو مخه وتړي. ټرمپ په خپل ټویټر کې ولیکل چې د ژورنالیستانو پوښتنو ته لیکل شوي ځوابونه د هغه په وینا د خبر د صحت په زیاتولو کې مرسته وکړي. ټرمپ د خپل انتخاباتي مبارزې له پیل نه د مطبوعاتو سخت مخالف وو او څو ځلې پرې د فیک نیوز یا سختګي خبرونو د خپرولو تورونه لګولي وو. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سبا د یکشنبه په ورځ د یو غټ هیئت په مشرۍ چین ته سفر کوي. پوتین کوشش کوي د چین سرمایداري را جذب کړي او د ورېښمو تاریخي لاره بیا د تجارت او سوداګرۍ لپاره پرانستل شي. د روسیې جمهور با د بیجنګ په نړیوال کانفرنس کې ګډون کوي چې په همدې منظور جوړ شوی او د نړۍ د وشتو هیوادونو مشران پکې برخه اخلي. چین چې د یو کمربند یوې لارې په نوم د دې غټې پروژې مصارف یې په غاړه اخیستې دي، لګیا د سړکونه او ساختماني زیربناوې پراخوي. دا سړک به آسیا، اروپا او افریقا سره ونښلی. چین په دې پروژې باندې په لسګونو میلیارده ډالر مصرف کړي، خو تر اوسه پورې د پروژې په اړه جزئیات نه دي افشا کړي. عراقی او اطرافی قواو د لانبار ولایت په لیدوز دښتو کې داعش مرکزونه بمباري کړي. دا خبرونه
تاس خبرونه د امریکا جاغ آشنا رادیو څخه واوریدل. درنو اوریدونکو پام وکړئ دې رپورټ ته. د ملګرو ملتونو د شکنجې ضد کمیټې د جمعې په ورځ وویل چې د افغانستان د کندهار ولایت امنیه قومندان جنرال عبدالرازق باید د هغو تورونو په وجه محاکمه سي چې د دې کمیټې په وینا خلک یې شکنجه او په زور بېدرکه کړي دي. د رویترز آژانس د رپورټ په اساس د سویس په جنیو کې د شکنجې ضد کمیټې ویلي په کندهار کې د شکنجې مختلفو رپورټونو سخت اندېښمن کړي چې زندۍ کول، په خېټه کې اوبه پمپ کول او برقي شاک ورکول پکې شامل دي. خو د کندهار امنیه قومندان او د جنوبي ولایتونو اپراتیفي رئیس جنرال عبدالرازق چې په وینا یې دیارلس ځلې له تروریستي بریدونو بچ سوی دغه تورونه ردوي او وایي چې د ملګرو ملتونو د شکنجې ضد کمیټې رپورټ له حقیقت څخه لرې دی. جنرال رازق امریکا ژغ ته وویل د کندهار پولیس د قانون په چوکاټ کې خپلې چارې سنبالوي او موږ د تروریزم ضد او جنایي پولیسو ادارې لرو. هر تورن کس چې د پولیسو له لورې نیول کیږي تر پلټنو وروسته عدلي او قضایي ادارو ته معرفي کیږي او له رسمي زندانونو پرته هیڅ شخصي زندان نه لرو. جنرال رازق وایي دا راپورټ د هغو کسانو لخوا څخه ورکول سوی چې زموږ څخه شخصي غوښتنې لري او کله چې غوښتنې یې پر ځای نیسي بیا پر موږ داسې بې اساسه ادعاوې کوي. د ملګرو ملتونو د شکنجې ضد کمیټې په رپورټ کې راغلي چې دا کمیټه په خاصه توګه د یو شمیر باوري تورونو په اړه اندېښمنه ده چې د کندهار په امنیه قومندان جنرال عبدالرازق باندې لګول سوي دي او وایي چې که هغه دا جرمونه شخصا کړي هم نه وي خو په پراخه توګه په جرمونو کې شریک ګڼل کیږي چې پکې د محاکمې پرته وژنې او د خفیه زندانونو د درلودلو په څیر د بشري حقونو څخه سرغړونې شامل دي. د ملګرو ملتونو یو رپورټ چې تیره میاشت خپور سوی ویلی و چې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ژمنو او د حکومت د نوو قوانینو سره سره د افغانستان د امنیتي قواو لخوا د بندیانو سره بد چلند او شکنجه کول د بل هر وخت څخه زیات سوی دی. د افغانستان د چارو کارپوهان وایي په تیرو څه د پاسه 15 کلونو کې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د نړیوالې ټولنې او د امریکا په مشرۍ د بهرنیو ځواکونو تر سوری لاندې د بشري حقونو څخه سرغړونې سوي دي. د هغوی په اند دا یوازې کندهار نه دی بلکې د پایتخت کابل په ګډون په ټولو ولایتونو کې خپل سرو قومندانانو او د حکومت وسلوالو مخالفینو خلک شکنجه او آزار کړي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.9 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د زابل د ولایتي شورا غړي وایي چې د دولت وسلوالو مخالفینو د کابل کندهار پر لویه لاره بریدونه زیات کړي او غواړي چې دغه لاره ناامنه کړي. د بلې خوا د دې ولایت امنیتي مسؤلین وایي چې د کابل کندهار د لوی لارې پر سر د ګواښونو د له منځه وړلو لپاره یې نظامي عملیات پیل کړي. عزالله پوپل په دې باره کې رپورټ د کندهار.
د کابل کندهار د لوی لارې نږدې 200 کیلومتره برخه له زابل څخه تیریږي. په دې ولایت کې د تازه نامنیو په ترڅ کې لویه اندېښنه دا ده چې د دولت وسوالو مخالفینو اوس ډیر پام د یادې لارې نامنه کېدو ته اړولی او که یې امنیت پام زیات نسی ممکن له لویو امنیتي ګواښو سره مخ سي. د زابل د ولایتي شورا مرسیال عمر خان عمری وایي چې د کلات کندهار تر منځ د لارې پر سر د دولت مخالفینو په تازه مانچودونو سره د کابل کندهار د سړک ډیر برخه بیا تخریب کړي او په دې اړه اندېښنې ورځ تر بلې زیاتېږي. نوموړی زیاتوي چې امنیتي مسؤلین باید د سونز مخنیوي ته اغیزمن جواب وایي.
پسرلی د فصل پر رسیدو سره وضعیت ورځ تر بلې کړکېچن کیږي. دا طبیعي خبره ده چې خلکو تشویشونه جوړوي او تشویشونه یې پیدا کړي دي. زموږ عمومي شارع تر ډېره د پورې زابل نه د کندهار مسیر د مینونو شول کیږي او د لارې امنیت په هغه شکل چې ورته لازم و نه دی نیول سوی او په وخت زمان د سړک کنټرول نه کیږي. دولت باید دې ته یو خاصه توجه وکړي او بالخصوص د زابل امنیت تاسو ویلی ورځ تر بلې پولیس والیو کې وضعیت د خرابېدو پر حالت باندې دی.
دې ته په جواب کې په زابل کې د ملي پوځ د دوهمې لواء قومندان جنرال صدیق الله صابری له امریکا ژغ آشنا رډیو سره په خبرو کې ویل چې د کابل کندهار د لوی لارې سره په نږدې کلیوالي سیمو کې نظامي عملیات له تیرو څو ورځو راهیسې پیل کړي دي. د زیاتوي چې تر اوسه 1.5 کیلومتره سیمه د دولت د مخالفینو له حضور څخه پاکه کړې او د سړک د غاړې ګڼ ماینونه یې هم له منځه وړي.
د دوه ورځو را په دې خوا زموږ عملیات د زابل ولایت د نورک سیمې نه شروع شوی ده او تر اوسه پورې 15 کلی چې مجموعاً 10 کیلومتره کېږي د دولت مخالفینو له شتون څخه پاکه شوی ده. او د عملیاتو په ترڅ کې موږ 19 کلی ماینونه البته د مسایل د زور ماینونه هم خمسا کړل، 10 کیلومتره ساحه پاکه شوه. دا عملیات دوام لري.
له لوی سره هم د جګړو او نامنوی له کبله د کابل کندهار د لوی لارې تر 30 زیات لوی پلونه او سل هم پلچکونه د تیرو څو کالو نامنوی په ترڅ کې تخریب شوي، خو ځینې تر بیا رغېدو وروسته اوس بیرته په نو نامنوی کې د تخریب له ګواښ سره مخ دي. سره له دې چې د دولت مخالفینو د منصوري په نوم د نظامي عملیاتو د پیل سره سم خپلو جنګیالیو ته د عامه تاسیساتو د ساتلو توصیه کړې وه، خو د کابل کندهار د لوی لارې د تازه تخریب شوو پلچکونو په اړه کومه تبصره نه ده کړې.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او اوس په مکرې دی رپورټه. په افغانستان کې د امریکا او بین المللي قواوو لوړ رتبه قومندان درې میاشتې پخوا ویلي وه 2000 نور عسکرو ته ضرورت لري چې په دغه جنگ ځپلي هیواد کې په ټپه ولاړ حالت بدل کړي، او مامورین وایي د افغانستان لپاره د ټرمپ د حکومت پلان به د دغښتنه پوره کړي. د امریکا ژغ د پینټاګان خبریالی په دې باره کې رپورټ را لېږلی.
د سپینې ماڼۍ ناتاخشان سپایسر ان وای
No decision has been made, so let's not get ahead of what that ultimate policy will be.
پریکړه نه ده شوې ځکه نو له هغه څه نه مد مخه کېږي چې آخري پالیسي به څه وي، مګر نظامي مامورانو امریکا غږ ته وویل کېدای شي چې په دغه پالیسۍ کې افغانستان ته د 2000 نورو بین المللي عسکرو لیږل شامل وي. مشرانو په خوا کوشش کړی وو او د بین المللي عسکرو شمیر زیات کړي چې د طالبانو سره وجنګېږي، مګر ماهران وایي دغه تکتیکي زیاتوالی د بل ستراتیژۍ کار ورکړی دی. متقاعد ډګر جنرال تامس سپورس چې اوس د هریټیج په موسسه کې د ملي دفاع د مرکز رئیس دی وایي
This time we are directly enabling the Afghan army, so we're trying to make that army more powerful, and so it's a different thrust than what we did in the past.
من په دې وخت کې په مستقیمه توګه د افغان پوز قابلیت زیاتو، ځکه نو من کوشش کوو چې دغه پوز ډیر قوی کړو، ځکه نو دا له هغه څه نه فرق کوي چې من په تیر وخت کې کړی دي. ماموران وای حکومت به داسې پالیسی جوړ کړي چې زیات تمرکز به د بین المللي عسکرو په ضروری شمیر باندې نه وي، او زیات ټینګار به په ضروری قابلیت باندې وي، او منابع به برابر شي چې افغان هوایي قوه او خاصه قوه قوي شي. نور بیا وای د بین المللي قوه بل قوه زیاتوالی به کافي نه وي چې د جنگ په میدان باندې سمدستي تاثیر وکړي. د ملي استخباراتو رئیس دانیل کوټس انوای
انټیلیجنس کمیونټی اسسس that the political and security situation in Afghanistan will almost certainly deteriorate through 2018 even with a modest increase in military assistance by
the استخباراتي ټولنې ارزیابي دا چې په افغانستان کې به سیاسي او امنیتي وضع د 2013 کال پورې خراب شي، او حتی چې امریکا او متحدین نظامی مرستې زیاتې کړي. طالبان د یو د پاسه 2000 کال نه را په دی خو د بل هر وخت نه اوس په افغانستان کې ډیر ازمکه په لاس کې لري. کېدای شي چې د زیات نظامی فشار معنا به دا وي چې طالبان د حکومت سره د خبرو میز ته راولي. ماموران و امریکا غږ ته وویل افغان قواوو هدف دا دی چې په راتلونکو کلونو کې به پرمختګ وکړي، نه دا چې د دښمن ته پوره ماتې ورکړي. او په داسې حال کې چې په واشنگتن کې انتقاد کوونکي د طالبانو سره د افغان پوځ په ټپه ولاړ حالات باندې اعتراض کوي. جنرالان وایي د تروریزم ضد ماموریت یې لا تر اوسه کامیاب دی. د امریکا د خاصو قواوو قومندان جنرال ریموند اتامس وایي
objective we had for why we went there in the first place that we've accomplished over the last 15 and a half years is the avoidance of another attack from that area, and that certainly is is an accomplishment and something that
مونږ یو هدف درلود او هغه دا و چې مونږ ولې په لومړي سر کې دغه ته ولاړو. مونږ باید په تیر 15 کلونو کې خپل هدف لاسته راوړی وي او له دغه سیمې نه د بلې حملې مخه باید نیول شوی وي. او څرګنده خبره ده چې دا یوه کامیابي ده او دا داسې یو څه دي چې مونږ یې باید لاسته راوړو. د تروریزم ضد ماموریت اهمیت له هغه وخت نه راپدې خو زیات شو چې د اسلامي دولت ډله دغه هیواد ته داخل شوله. د دې سره بیا د طالبانو په خلاف د افغان د اوږدې مودې مرسته ملګری ده او ډېر متخصصان په دې عقیده دي چې د اوباما د حکومت برعکس د ترامپ پالیسي به دا وي چې له دغه هیواد نه د امریکا وتل به سمدستي نه وي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. او اوس پر اسو دې رپورت ته چې حکومتي مقامات ویلي دي چې د ننګرهار په اچن ولسوالۍ کې بالا دایښ څخه نیول سوي سیمه د دایم لپاره وساتي او همداشان هو کورنۍ ته بخپلو کورونو ته د بیرته ستنېدو زمينه برابر کړي چې د اسلامي دولت ډلې لویری کورونه پرې ایښي دي. نور تفصیل زموږ د خبريال زبیح الله غازی پر رپورت کې ووري.
د ننګرهار پاچین ولسوالۍ کې د داعش ډلې پر وړاندې د افغان کمانډو او غوڅ ملاتړ ځواکونو عملیات دا وخت د مامن درې پله ته څیرمه د سری کوټي او پیخي مکتب نه پراکوزه خوا کې روان دي. د افغان پوځ د 201 سیلاب قلو اردویان ډګرمن شیرین آقا فقیری امریکا غږ ته وویل ځواکونو یې په عملیاتو کې د پام وړ مخکې تګ کړی او دا ځلې عملیات تر هغې نه پرېږدي چې داعش وسله والې په دغه ساحو کې نه یې نابود کړي. عملیات د مامن درې پیخي او همداشان د کوټ په ولسوالۍ کې دوام لري. دا عملیات قدم په قدم مخکې ځي. تاسو ته معلومه ده چې د دې عملیاتو موخه دا ده چې داعش بیا ځلې دلته نفوذ پیدا نه کړي. موږ ګډ امنیتي بیزونه یا مرکزونه جوړ کړي او څه د جوړېدو په حال کې دي او عملیات اوس هم روان دي. دا چین ولسوال محمد اسماعیل شینوار وی لوړپړو حکومتي مقاماتو پریکړه کړې چې د عملیاتو په وخت غټل سیمو کې د پولیساتو ځواکونو کنډک او د پوز یو ټوله ځای پځی کی چې د دغه سیمو د دایمي امنیت ساتنې ذمہواری واخلي. هغه وایي د داعش لویری د زرګونه کړه شو کورنۍ یو برخه بیر تخپل سیمو ته ګرځېدلې دي. اخوا د اچین ولسوالۍ قومي مشر ملک کمین وای پر داعش وسلوالو هوایی گزارونه کیږي خو د ځمکنو قواو مخکې تګ سست شوی دی.
نو پر وخت خو تقریبا د مامن د څنګه په لور یو دا التبن صاحب پورې دی پر وخت کړی دی او د اصل لپاره کتون چاپی ماپی پر مو دي مامن باغ په دې سیمه باندې چاپی والی او بمبارونه روان دي. نو عملیات ډیر رو روان دي. نو
هغه په حکومتي مقامات هغه کوي چې پاتین ولسوالۍ کې لا عملیات او پاتې لوی صحادي و نسی کنه نو دغه سی عملیات په غیر لمرګ جوړ لی ولسته غټنه شي رسولې.
دولت نن دا غوښتنه چې په عملیات اخیری سرحد پورې چې د کومه خاور از موږ په دغه کې وجودات کې باید چې هغه سات باشه او د سیاسي چې دولت هم دا غوښتنه او عملیات ونه درې کوم چې ځل باندې چې ورګونه مو شو سم کورونه مو راځو ورګونه مو شو خلک مو راځي سو او بیا مار بولډای کاندي او مطلب مونږ
د ننګرهار پاچین کې د حمزه په نوم د افغان او بهرنو ځواکونو د عملیاتو د یو نیمه میاشت په پوره کېدو ده چې ناټو او افغان حکومت په دغه موده کې د خراسان لپاره د داعش د مشر عبدالحسیب سره سره د سلګونو داعش جنګیالو د وژل کېدو دعوه کړې ده. تر اوسه داعش وسلوالې ډلې په دې تړاو رسنیو ته څه نه دي ویلي. که څه هم څو ورځې وړاندې د کورنو چارو وزارت اعلان وکړ چې په ننګرهار کې د خلافت په نوم د داعش راډیو ړنګه کړې خو لا هم دغه راډیو خپل خپرونو ته دوام ورکوي. زبیح الله غازی امریکا غږ آشنا راډیو.
راډیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ صفه 1290 FM 3.15
او د همدې خبرونې بل رپورت. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ په دې ټکي ټینګار کوي چې د ده د انتخاباتي مبارزې او د روسیې د حکومت ترمنځ دسیسه نه و موجوده. د دا تبصره د پنجشنبې په ورځ د امریکا د تلویزیوني شبکې د NBC سره په مرکه کې وکړه. د امریکا ژغ خبریالی ایسابیلا کوکولی په دې باره کې دا رپورت را لېږلی دی.
ټرمپ چې د دې هفتې په سر کې د تحقیقاتو د فدرالي ادارې یا اف بی آی رئیس جیمز کومی ناڅاپه برطرف کړ، ویلې دغه اداره واقعا ناکراره وه. جمهور رئیس ټرمپ خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
He's a showboat. He's a grandstander. The FBI has been in turmoil. You know that. I know that. Everybody knows that. You take a look at the FBI a year ago.
جیمز حکومی ازان خی او خپل ځان لوړ غنی تاسې په دې پویږي چې اف بی آی په نارامۍ کې و. زه پویږم چې هر څوک پویږي تاسې اف بی آی ته یو کال د مخه نظر واچوي، دا واقعا ګډه وډه و. څه کم یو کال د مخه دا له هغه وخت نه بیرته په پښو نه ده ودرېدلې. سپینه ماڼۍ نن وایي د حکومی برطرف کول د دغې ادارې دوامداره تحقیقات پورې هیڅ ارتباط نه لري چې د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په باب کېږي، چې په دې کې د ټرمپ د همکارانو او ملګرو احتمالي رول شامل دی. ټرمپ هر مداخله رد کړه او ویل د غوښتل چې تحقیقات په مناسبه توګه وشي. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ بیا وایي
There is no collusion between me and my campaign and the Russians. The other thing is the Russians did not affect the vote and everybody seems to think that
زما د انتخاباتي مبارزې او روسانو ترمنځ هیڅ دسیسه نشته. بل خبره دا ده چې روسانو پر رای باندې هیڅ تاثیر نه دی کړی او داسې ښکاري چې هر څوک داسې فکر کوي. مګر ټرمپ د مرکې په وخت کې ومنله چې ده د دغو تحقیقاتو په باره کې د خپلې پرېکړې په بالقوه تسلیب باندې غور کړی و. د ټرمپ همکارانو د کومې د ناڅاپه برطرفۍ نه وروسته په دې ټکي ټینګار وکړ چې جمهور رئیس د خپل لوی څارنوال د مرستیال راد روسن ستین د هدایت په اساس دغه برطرفي وکړه. ټرمپ د تحقیقاتو باره کې وویل کومې ورته په یوه میلمستیا کې او په دوه تلیفوني مکالمو کې ډاډ ورکړی و چې ټرمپ شخصا د تحقیقاتو لاندې نه دی. داسې ښکاري چې جمهور رئیس اندېښنه نه لري چې دغه تحقیقات به داسې وګڼلی شي چې د اف بی ای په دوامدارو تحقیقاتو کې مداخله وي یا د سلوک به د قومي خلاف ته خبرداری وي چې په انتخاباتو کې د روسیې د احتمالي لاسوهنې په باره کې پوښتنې څرګندې کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو. روباتیکی ماشینونه او مصنوعي پوهه به یو ورځ انساني ټولنه بالکل بدل کړي. د لاس انجلس څخه به د امریکا ژغ د خبریال مایکل او سلیوان د رپورټ خلاصه به سید سلیمان شاه تاسو ته واوروي.
په نږدې راتلونکي زمانه کې به پر انساني ټولنه او تجارتي کاروبار باندې د ارتیفیشیل انټیلیجنس یا مصنوعي پوهې اغیزه دومره ژورې چې هیڅوک یې اوس تصور نشي کولی. پر همدې حیاتي موضوع باندې د بحث په خاطر د امریکې د ملکن انسټیټیوټ ګلوبل کانفرنس د علمي مؤسسې په ابتکار په جوړ شوي کانفرنس کې د مذاکراتو په زمن کې د متحده ایالاتو د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د حکومت لومړنۍ سل ورځې هم ارزیابي شوې. په کانفرنس کې د ټرمپ د ادارې څلور وزیرانو، پخوانی جمهور رئیس جورج دبلیو بوش او د جمهور رئیس د پخوانی مرستیال جو بایدن په شمول څلور زره کسانو برخه اخیستې وه. په اوسط ډول د فی ټیکټ فیس د 50,000 ډالرو په شاوخوا کې و. د ملکن د نړیوال کانفرنس مؤسسه له تیرو شلو کلونو نه پر مهمو موضوعاتو باندې د بحث لپاره دا ډول کانفرنسونه جوړوي او تر ټولو مهمه موضوع چې سږکال یې د کانفرنس د برخوالو توجه راجلب کړه په نږدې زمانه کې پر انساني ټولنه او تجارت باندې د ارتیفیشیل انټیلیجنس یا مصنوعي پوهې د اغیزې موضوع وه. دا یوه داسې حیرانوونکې موضوع ده چې هیڅوک یې سمدستي په ځواب سم نه پوهیږي. په کانفرنس کې تر ټولو په زړه پورې خبره دا وه چې د مختلفو افکارو او مسلکونو خاوندانو پکې برخه اخیستې وه او په آزاده فضا کې بحثونه او مناظرې وشوې. زیاتره هغه خلکو چې هم ډېره شتمني لري او هم سیاسي رسوخ لري د کانفرنس برخوالو دې پوښتنو ته د ځوابونو د موندلو هڅه وکړه. مصنوعي پوهه او روباټونه یا خودګردانه ځیرک ماشینونه به په راتلونکي زمانه کې زموږ پر ژوند او تجارتي کاروبار باندې څه اغیزه وکړي. راتلونکي ټکنالوژیکي انقلاب به په څومره سرعت او چټکۍ واقع کیږي او انسانان ته به په کوم قیمت تمامېږي. که څه هم چې دا وخت په امریکا کې د بیروزګارۍ کچه دومره ټیټه ده چې په تیرو لسو کلونو کې مثال نه لیدل شوی او یوازې 4.4% خلک کارونه نه لري، خو د پرچون فروشۍ په مغازو کې کارونه سوکه شوي او یوازې په تیرو دو میاشتو کې 60,000 کسان بیروزګاره شو. د امازون ډاټ کام په شمول غټ تجارتي شرکتونه اوس د آنلاین خرید او فروش کوي. په زیات شمېر د پرچون فروشۍ مغازې تړل شوي دي. روباټونو په صنعتي سکتور کې خصوصا د موټرو د جوړولو په فابریکو کې ستر انقلاب رامنځته کړی او په اتوماتیکي ډول د خامو موادو د پروسس او تجارتي مصنوعاتو تیارول هم اوس عام شوي دي. په دفترونو او فابریکو کې د کارونو پیدا کول مشکل شوي دي او د صنعت په برخه کې د کار او کسب فرصتونه ورځ په ورځ له منځه ځي. د کارګرانو ماشونه رالویدلې دي. د ماشیني کېدو ناوړه اغېزې هم دا اوس په ښکاره توګه لیدل کېږي چې بغیر صنعتي سکتور او د بنیادي خدماتو په برخه کې کارونه زیات شوي، خو په مقابل کې د ژوند سطح دومره لوړه شوې چې د وادي کارګر لپاره روغتیا، تعلیم او د کور جوړول ګران شوي دي. د داسې وظیفو او کارونو پیدا کول هم ګران شوي دي چې ښې تنخواګانې ورکوي. که څوک وغواړي چې په صداقت او دیانتدارۍ کې ژوند تیر کړي، دومره پیسې نشي ګټلی چې د بچو د تعلیم او روغتیا مصارف پوره کړي. ډېر عادي ژوند هم په سمه توګه نشي کولی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15.
او اوس پر اسو دې رپورت ته چې حکومتي مقامات ویل دي چې د ننګرهار په اچن ولسوالۍ کې بالا دایښ څخه نیول سوي سیمې د دایم لپاره وساتي او همداشان هو کورنۍ ته به خپلو کورونو ته د بیرته ستنېدو زمینه برابره کړي چې د اسلامي دولت ډلې له ویرې کورونه پرې ایښي دي. نور تفصیل زموږ د خبریال ذبیح الله غازی پر رپورټ کې واوري.
د ننګرهار پاچین ولسوالۍ کې د داعش ډلې پر وړاندې د افغان کمانډو او غوڅ ملاتړ ځواکونو عملیات دا وخت د مامن درې پله ته څیرمه د سری کوټې او پیښې مکتب نه پراکوزه خوا کې روان دي. د افغان پوځ د 201 سیلاب قلو اردویان ډګرمن شیرین آقا فقیری امریکا غږ ته وویل ځواکونو په عملیاتو کې د پام وړ مخکې تګ کړی او دا ځلې عملیات تر هغې نه پرېږدي چې داعش وسله والې په دغه ساحو کې نه یې نابود کړي. عملیات د مامن درې، پیخي او همداشان د کوټ په ولسوالۍ کې دوام لري. دا عملیات قدم په قدم مخکې ځي. تاسو ته معلومه ده چې د دې عملیاتو موخه دا ده چې داعش بیا ځلې دلته نفوذ پیدا نه کړي. موږ ګډ امنیتي بیزونه یا مرکزونه جوړ کړي او څه د جوړېدو په حال کې دي او عملیات اوس هم روان دي. دا چین ولسوال محمد اسماعیل شینوار وی لوړپړو حکومتي مقاماتو پریکړه کړې چې د عملیاتو په وخت ګټلو سیمو کې د پولیساتو ځواکونو کنډک او د پوز یو ټولې ځای په ځای کې چې د دغو سیمو د دایمي امنیت ساتنې ذمہواري واخلي. هغه وایي د داعش له ویرې د زرګونه کډه شوو کورنیو یوه برخه بیرته خپلو سیمو ته ګرځېدلې دي. اخوا د اچین ولسوالۍ قومي مشر ملک کمین وای پر داعش وسلوالو هوایی گزارونه کیږي خو د ځمکنو قواو مخکې تګ سست شوی دی.
نو پر وخت خو تقریبا د مامن د څنګه په لګوري او د التبن صاحب پورې دی پر وخت کړی دی او د اصل لګره کتون او چاپی مافي پرې مو دي د مامن باغ په دې سیمه باندې چاپی والی او بمبارونه روان دي. نو عملیات ډیر رو روان دي.
هغه په حکومتي مقاماتو غا کوي چې پاچین ولسوالۍ کې لا عملیات او پاتې لوی صحادي و نسی کنه نو دغه سی عملیات په غیر لمرګ جوړ بل ولست غټه نشي رسولې.
دولت نن دا غوښتنه چې په عملیات اخیری سرحد پورې چې د کومه خاور از موږ په دغه کې وجودات کې باید چې هغه سات باشه د سیاسي د دولت هم دا غوښتنه و عملیات و نه درې کوم چې ځل باندې چې ورګونه مو سوسم کورونه مو راسو ورګونه مو سو خلک مو راځي سو او بیا مار بولډای کاندي مطلب مونږ نشي
د ننګرهار پاچین کې د حمزه په نوم د افغان او بهرنو ځواکونو د عملیاتو د یوه نیمه میاشت په پوره کېدو ده چې ناټو او افغان حکومت په دغه موده کې د خراسان لپاره د داعش د مشر عبدالحسیب سره سره د سلګونو داعش جنګیالو د وژل کېدو دعوه کړې ده. تر اوسه داعش وسلوالې ډلې په دې تړاو رسنیو ته څه نه دي ویلي. که څه هم څو ورځې وړاندې د کورنو چارو وزارت اعلان وکړ چې په ننګرهار کې د خلافت په نوم د داعش راډیو ړنګه کړې، خو لا هم دغه راډیو خپل خپره ونو ته دوام ورکي. ذبیح الله غازی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونیسه نیم ساعت ورسته بیا ستاسو په خدمت کې یو، خو اوس د درې خبرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې به خپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.